درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو لومړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه نوریاس نوري هرکلای کوم. نن پنځشنبه ورځ د 1402 هجری لمریز کال د دلوي د میاشتې ولسمه ده چې د 2014 میلادي کال د فبروري له شپږمې سره برابر ده. په دې خبری مجله کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو د حقانی شبکې درې قومندانان چې دوی پاکستانیان او یو افغان دي په تور لیست کې شامل کړل. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه او مطالب لرو، خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ دې ساتو مهم خبرونه سره پیلو. یو لویز پوزې سړونکو وای چې طالبان له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته خپل هدفونو ته د رسیدو چانس نه لري. د پاکستان د حکومت له مرکزیانو سره د خبرو لپاره د طالبانو استازو پرون وویل په پاکستان کې تر هغو د سولې چانس نشته چې حکومت شرعي قانون نوی نافذ کړی او د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه له افغانستانه وتلي نه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری فرانسوي کمپنیو ته خبرداری ورکړ چې کله ایران سره د تجارتي معاملو موافقې لاسلیک کړي نو به له نړیوالو بندیزونو سره مخ شي. د عراق د مرکز بغداد په زرغون زون او جنوب ختیځ کې پرون څو موټر بمی چاودنو لږ تر لږه 3 تنه ووژل او تر شپېتو پورې نور ژوبل کړل. د امریکا د خزانه وزارت پرون اعلان وکړ چې د حقانی شبکې درې قومندانان یې په تور لیست کې شامل کړل. د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت یو جګپوري چارواکي ډیوډ کوهن وویل دا پریکړه د حقانی شبکې د هر راز بالقوه ملاتړ د مخنیوي لپاره د دوی د ارادې ښودنه کوي. له دې پریکړې سره سم سیدالله جان، یحیی حقانی او محمد عمر زدران د نړیوالو تروریستانو په لیست کې شامل شوي او د هغوی شتمني د امریکا د قوانینو پر اساس کنګل او له دوی سره د امریکایانو راکړه ورکړه او تجارت منع دي. د حقانی شبکې مرکز په شمالي وزیرستان کې په 2011 میلادي کال د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی لوی درستیز د حقانی شبکې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مټ بللې و. یو ولویدیس پوزې سړون کې پرون وویل طالبان له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته خپل هدفونو ته د رسیدو چانس نه لري. د استراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال انسټیټیوټ د مزکنیو وسلو جګپوري غړي ډګرمن بین امبری وویل افغان امنیتي ځواکونه بلوازد هلې ځلې کاملا په کنټرول کې لري. د پاین حال کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونه باید د حمل د 14 نیټې د ولسمشري او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو امنیت په بریالیتوب وساتي، خو ګرانه ده چې اټکل وشي چې واک به په سوله ییز ډول انتقال شي. بری وویل په 2014 میلادي کال کې د طالبانو پوځي حمله ناکامې شوې. په کابل کې دوی حملو که څه هم سیاسي اغیز درلود، خو له امنیتي پلوه بې اغیزې وي. د پاکستان د حکومت له مرکزیانو سره د خبرو لپاره د طالبانو استازو پرون وویل په پاکستان کې تر هغو د سولې چانس نشته چې حکومت شرعي قانون نوی نافذ کړی او د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه له افغانستانه وتلي نه وي. د دواړو خواوو ترمنځ د سولې لومړنۍ خبرې د سهشنبې په ورځ هغه مهال ناکامې شو چې حکومتي پلاوی د طالبانو له لوري د نومول شوي کمیټې سره له خبرو انکار وکړ او ویې ویل د دې پلاوي د جوړښت په اړه وضاحت غواړي. ټاکل شوی ده چې د دواړو خواوو پلاوی نن یا سبا بیا سره وویني، خو د خبرو لپاره دقیق ترتیبات نه دي نیول شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری فرانسوي کمپنیو ته خبرداری ورکړ چې کله ایران سره د تجارتي معاملو موافقې لاسلیک کړي نو به له نړیوالو بندیزونو سره مخ شي. کیری امریکایي سی این این تلویزیون ته دا څرګندونې وروسته له هغې وکړه چې د فرانسې د بهرنیو چارو له وزیر لورنت فابیو سره په ټلیفون په دې اړه خبرې وکړې او هغه ته یې وویل چې فرانسوي شرکتونه باید دې ته پام وکړي چې پر ایران د اټومي پروګرام په خاطر تر اوسه د نړیوالې ټولنې لخوا بندیزونه لګول شوي دي. د عراق د مرکز بغداد په زرغون زون او جنوب ختیځ کې پرون څو موټر بمی چاودنو لږ تر لږه 3 تنه ووژل او تر شپېتو ډیر نورې ژوبل کړل. د راپورونو له مخې په زرغون زون کې چې د صدر اعظم دفتر او د څو لویدیځو هیوادونو سفارتونه هم دي 25 تنه ووژل شول. د بغداد په جنوب ختیځ کې درې موټر بمی چاودنې دغه راز وشو چې لږ تر لږه 8 تنه پکې ووژل شول. دا چاودنې یوه ورځ وروسته له دې وشو چې د بغداد په زرغون زون دوه راکټونه ولګېدل. د یو بل خبر له مخې د امریکا د کانګرس غړو پرون د عراق پر صدر اعظم نوري المالکي د سیاسي پخلاینې په کار کې د ټکنی توپ او له ایران سره د اړیکو په خاطر انتقادونه وکړل. د متحدو ایالاتونو د کانګرس د استازو د جرګې غړو غونډه وکړه چې په عراق کې د القاعده او په دې شبکې پورې د تړلې د عراق او شام د اسلامي دولت ډلې ګواښ وڅېړي. د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس اید رویس ویل القاعده اوس د میاشتې څلوېښت لوی حمله کوي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین آشتن وایي د اوکراین د چارواکو او د حکومت د مخالفو اعتراض کوونکو ترمنځ د شخړې د حل کولو لپاره ډیرو نورو هڅو ته اړتیا ده. دا خبره فرانس پرس خبري اژانس د میرمن آشتن له قوله کړې چې پرونی په کیف کې له ولسمشر ویکتور یانوکوویچ او مخالفو مشرانو سره ولیدل. میرمن آشتن پرون په یوې خبري غونډه کې وویل ما د تیرې میاشتې په لړ کې په زلونو په اوکراین کې د اقتصاد د ملاتړ د اهمیت په اړه خبرې وکړې. بې قیدو شرطه نه، دا په رښتیا ډېره مهمه ده چې وکتل شي څه ډول اقتصادي اصلاحات به مهم وي، ځکه حقیقت اقتصادي ملاتړ او پانګونه ده. یعنې دا یوازې د لنډې مودې لپاره نه ده، دا وګد مهاله ده. د اقتصاد د ظرفیت په اړه ده، نه یوازې د هغو سیمو د ودې لپاره چې له مخکې وده کړې ده، خو د نورو سیمو د پرمختګ لپاره هم ده. د اوکراین د ولسمشر د دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویل شوي چې یانوکوویچ او آشتن د سیاسي حالاتو د کرارولو، د اقتصادي اصلاحاتو د عملي کولو او د ډیموکراتیکو مؤسساتو د پیاوړي کولو پر لارو چارو خبرې وکړې. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي چې دوی د عام ولس د امنیت او د وروستیو پیښو په اړه د تحقیقاتو پر مسلې وغږېدل. د یو بل خبر له مخې د اروپایي اتحادیې د پراختیا کمیشنر سټیفن فویل وایي په اوس وخت کې د اوکراین پر اساسي قانون خبرې په ځانګړي ډول مهمې دي. فویل اروپایي پارلمان ته په وینا کې وویل په اوکراین کې له سیاسي کړکېچ څخه د وتلو لپاره دواړو خواو ته پکار دي چې د خبرو اترو له لارې یو حل ومومي، او نوی حکومت ته به لازمه وي چې د ټولو خواو د بشپړ باور وړ وي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اولمپیک کلي ته لاړ او اعلان وکړ چې روسیه د 2014 میلادي کال د اولمپیک د ژمنیو لوبو کوربتوب ته تیاره ده. پرون د پوتین له دې اعلان سره په یو وخت د اولمپیک مشال سوچي ته ورسېده. دا مشال چې په شمالي قطب کې و او د روسیې فضانوردانو له لوري فضا ته وخېژول شو، تر سوچي پورې 15,000 کیلومتره مزل وکړ. پوتین د جمعې په ورځ د سوچي د اولمپیک لوبو تر پرانستلو مخکې روسي لوبغاړي وهڅول. دوی ته یې وویل چې د خپل هیواد خلک پرې حساب کوي. روسي لوبغاړو څلور کاله پخوا د کاناډا د وانکوور په ژمنیو اولمپیک لوبو کې ښې نتیجې نه وې ترلاسه کړې. دوی د سرو زرو یوازې 3 مډالونه ګټلي وو. او اوس هم د افغانستان د څو حالاتو د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل
د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د کابل او ځینو ولایتونو د هوا حالات د سنت کلیټ په کچه داسې اټکل شوی دی. په کابل کې به اسمان وریځوي، د باران د اورښت اټکل شوی، د تودوخې لوړ درجه 9.1. په کندهار کې به اسمان برګوي، د باران د اورښت اټکل شوی، د تودوخې لوړ درجه 6.2. په هرات کې به اسمان برګوي، د باران د اورښت اټکل شوی، د تودوخې لوړ درجه 3.0. په مزار شریف کې به اسمان برګوي، د باران د اورښت اټکل شوی، د تودوخې لوړ درجه 2.8. په جلال آباد کې به اسمان وریځوي، باران به اوري، د تودوخې لوړ درجه 8.1.
ازادي رادیو او ریچ په ټول افغانستان کې په منځنوي 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام بسل شر 15 څپه هم اوریدل کېدای شي. د امریکا متحده ایالاتونو د حقانی شبکې درې قومندانان په تور لیست کې شامل کړل. دا قومندانان څوک دي؟ ګرجستان وایي له 2014 کال وروسته به افغانستان خپل پوځیان ونه باسي. د روسیې ولسمشر وویل د سوچي د اولمپیک د لوبو په ترڅ کې به د نړۍ له مشرانو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کوو.
فضل د خدای د لسر عیلیم طبعا خزوی هغه زوی د ښه اولاد هغه اولاد چې د خپل د پلار د لاس عصا وګرځي.
او د ژوند رنګونو د پروګرامونو د لړۍ یوه بله برخه درته د خبرونې په وروستۍ برخه کې خبرو. د امریکا متحده ایالاتونو د حقانی شبکې درې قومندانان چې دوی پاکستانیان او یو افغان دی په تور لیست کې شامل کړل. تر دې مخکې هم د امریکا د خزانه وزارت د حقانی شبکې یو شمېر مشران په تور لیست کې شامل کړي ول. اسمت ساروان درته وایي چې د حقانی شبکې دا درې قومندانان څوک دي او څه ډول فعالیت کوي.
د ګرجستان صدر اعظم وایي چې هیواد به له 2014 میلادي
او دغه راز د ګرجستان صدر اعظم هم ویلي چې له افغانستان به خپل ځواکونه له 2014 کال ورسته و نه باسي د پداسه حال کې چې تر اوسه پورې له 2014 کال ورسته له ناتو او امریکا سره افغانستان امنیتی تړون نه دی لاسلیک کړی. دغه تړون لمخې افغانستان اجازه ورکوي چې نړیوال ځواکونه له 2014 کال ورسته هم په افغانستان کې پاتې شي، خو تر دې مخکې به د امریکا د متحده ایالاتونو د ورسته پریکړې په باب واوري چې د حقانی شبکې درې قومندانان په تور لیست کې شامل کړي. اسمت سروانی اوروي.
د امریکا متحده ایالاتونو د چهارشنبې په ورځ د حقانی شبکې درې غړي د نړیوالو تروریستانو په خاص لیست کې شامل کړل. ویل کېږي چې د حقانی شبکې مرکزونه د پاکستان په شمالي وزیرستان کې دي. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت وویل د حقانی شبکې سید الله جان، یحیی حقانی او محمد عمر زدران د دې شبکې کلیدي فعالان او مالی ملاتړ کوونکي دي. د حقانی شبکه کلونه مخکله د امریکا له لوري تروریستي ډله پیژندل شوې و. د امریکا د خزانه د وزارت په وینا سمی الله جان چې د پاکستان تابع دی په افغانستان کې د حقانی شبکې قبندان د لوجستیکي چارو همژغونکي او له القاعده سره د حقانی شبکې رابط دی. یحیی حقانی هم چې د دې شبکې د مشر سراج الدین حقانی او شیدی د پاکستان تبع دی. د امریکا د خزانه وزارت په وینا یحیی حقانی له القاعده شبکې سره د حقانی ډلې د رابط په توګه کار کوي. دا هم ویل شوی چې نوموړی یو وخت په افغانستان کې د القاعده شبکې قومندان او له طالبانو سره د دې شبکې رابط و. خو محمد عمر زدران چې د افغانستان تبع دی په افغانستان کې د حقانی شبکې د قومندان په توګه فعالیت کوي او له طالبانو سره نږدې همکار دی. د نړیوالو تروریستانو په لیست کې د دغو درو تنو د شاملېدو په نتیجه کې به د هغوی شتمنۍ د امریکا د قوانینو پر اساس کنګل او له دوی سره د هر امریکایي راکړه ورکړه او تجارت منع شي. د حقانی شبکې مالی مشر د تیر کال د نومبر په میاشت کې د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې د نامعلومو وسلوالو په ډسو وبشل شو.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
ګرجستان وایي له 2014 میلادي کال وروسته بل افغانستان خپل پوځیان و نه باسي. د ګرجستان صدر اعظم دا خبره پروند ناتو له سرمنشي سره په داسې حال کې وکړه چې ناتو لا له افغانستان سره امنیتي موافقه نه ده لاسلیک کړې. امریکا او د ناتو نور غړو ویلي که د افغانستان ولسمشر له امریکا سره دوه اړخیزه موافقه لاسلیک نه کړي، ښایي دوی خپل ټول پوځیان له افغانستان وباسي. د ګرجستان صدر اعظم د څرګندونو نور جزئیات بیا هم اسمت سروانو اوروي.
د ګرجستان صدر اعظم وایي چې هیواد به له 2014 میلادي کال وروسته له افغانستان خپل پوځیان ونه باسي. ګرجستان په افغانستان کې شاوخوا 1500 پوځیان لري. د هیواد په 2014 میلادي کال افغانستان ته عسكر ولېژل او تر اوسه پورې تر 1000 زیات سرتیري وشل شوې دي. د ګرجستان صدر اعظم ایراکیلی گریباشیفلی د چهارشنبه په ورځ د ناتو په مرکز بروکسل کې د دغه تړون له عمومي منشي اندرس فوګراسموسن سره په کتنه کې وویل هیواد به د روان کال په پای کې چې په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د ماموریت موده پوره کیږي له دې هیواد خپل سرتیري ونه باسي. د وویل ګرجستاني پوځیان به د ناتو د چټک عکس العمل په ځواک کې برخه واخلي. د ناتو سرمنشي اندرس فوګراسموسن په افغانستان کې د ناتو پوځیانو په چوکاټ کې د ګرجستاني پوځیانو رول وستایه. په افغانستان کې د ناتو پوځي ماموریت تر روان میلادي کال په پای کې بشپړیږي، خو دا تړون په هغه صورت کې چې افغانستان او امریکا امنیتي موافقه لاسلیک کړي د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او مشورې لپاره محدود شمیر پوځیان پریږدي. د افغانستان او ناتو ترمنځ امنیتي موافقه لا نهایي شوې نه ده. روانه اونۍ د افغانستان حکومت له ناتو وغوښتل چې له افغانستان سره امنیتي موافقه لاسلیک کړي، خو د ناتو چارواکو مخکې ویلي وو تر څو چې افغانستان له امریکا سره دوه اړخیزه امنیتي موافقه لاسلیک نه کړي ناتو به موافقه ونه کړي. د افغانستان او امریکا د امنیتي موافقې د لاسلیکېدو په صورت کې به ناتو او امریکا په افغانستان کې د 8000 او 10000 ترمنځ پوځیان پریږدي. حاضر دمه په افغانستان کې 9000 نړیوال پوځیان میشتي.
و موږ د ګرجستان وایي له 2014 میلادي کال وروسته بل افغانستان خپل پوځیان و نه باسي. دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د نړیوالو پوځیانو د حضور د دوام لپاره افغانستان نه له ناتو او نه هم له امریکا سره امنیتي تړونونه لاسلیک کړي دي. ونیم و بجې او 15 دقیقې دي. ازادي راډیو اوري یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د امریکا د خزانه وزارت پرون اعلان وکړ چې د حقانی شبکې درې قمندانان په تور لیست کې شامل کړل. د دې پریکړې سره سم سید الله جان، یحیی حقانی او محمد عمر زدران د نړیوالو تروریستانو په لیست کې شامل شوي او د هغوی شتمنۍ دي د امریکا د قوانینو پر اساس کنګل او له دوی سره د امریکایانو راکړه ورکړه او تجارت منع دي. د پاکستان د حکومت له مرکچیانو سره د خبرو لپاره د طالبانو استازو پرون وویل په پاکستان کې تر هغو د سولې چانس نشته چې حکومت شرعي قانون نوي نافذ کړی او د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه له افغانستانه وتلي نه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری فرانسوي کمپنیو ته خبرداری ورکړ چې کله ایران سره د تجارتي معاملو موافقې لاسلیک کړي نو به له نړیوالو بندیزونو سره مخ شي. د عراق د مرکز بغداد په زرغون زونه او جنوب ختیځ کې پرون څو موټر بمی چاودنو لږ تر لږه 30 تنه ووژل او تر شپېتو ډیر نور ژوبل کړل. د امریکا د کانګرس غړو پرون د غرض د عراق پر صدر اعظم نوري المالکي د سیاسي پخلاینې په کار کې د ټکنی توپ او له ایران سره د اړیکو په خاطر انتقادونه وکړل. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین اشتن وایي د اوکراین د چارواکو او د حکومت د مخالفو اعتراض کوونکو ترمنځ د شخړې د حل کولو لپاره ډیرو نورو هڅو ته اړتیا ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اولمپیک کلی ته لاړ او اعلان وکړ چې روسیه د 2014 کال د اولمپیک د ژمنیو لوبو کوربتوب ته تیار ده. پوتین د جمعې په ورځ د سوچی د اولمپیک لوبو تر پرانستلو مخکې روسي لوبغاړي وهڅول، دوی ته وویل چې د خپل هیواد خلک پرې حساب کوي. ازادي راډیو اوري او سم د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو. فرشته جلال زیته به وښو.
کرشن ساينس مانیټور خبرونه په خپل ورستي غنه کې تر دې سرلیک لاندې چې د افغانستان تر انتخاباتو مخکې خلک څلور پښتنو حیران کړی دي مقاله خبره کړې ده. خبرونه لیکي په افغانستان کې به ډیر ژر دریم وار انتخابات وشي او کاندیدانو خپل مبارزه رسمن پیل کړې دي، خو تر اوسه یوازې یو موضوع واضح شوه او هغه دا چې جمهور رئیس حامد کرزی د قانون لمخې نشي کولای چې ځان بیا کاندید کړي. د جمهور رئیس حامد کرزی د حکومت دوره په داسې وخت کې پای ته رسیدلې چې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون برخلیک نه دی معلوم او خلک نه پوهیږي چې نړیوال ځواکونه به تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې کیږي کنه. ورسپانه زیاتوي په تیرو څو کلونو کې افغانستان ته 100 میلیارد ډالر مرسته شوی، خو په دې هیواد کې د اقتصادي پرمختګ نقشې ډېر نه لیدل کیږي. کرشن ساينس مانیټور وایي له هغو څلورو عمده سوالونو چې د افغانانو ذهنونه یې مصروفه کړي، یو دا دی چې آیا امریکا او ناټو د جمهور رئیس حامد کرزی له برطرفۍ سره سم دلته خپل شریک له لاسه نه ورکوي. د ورسپانه په لیکنه که څه هم جمهور رئیس حامد کرزی له امریکا سره په ورستیو کې مخالفتونه زیات کړي، خو داسې هیڅ باور هم نشته چې راتلونکی ولسمشر به څوک وي او آیا هغه به وتوانی شي چې ځان غرب ته تر هغه څه چې جمهور رئیس کرزی وو ډیر ورنږدې کړي. بل پښتنه دا ده چې آیا جمهور رئیس کرزی به په انتخاباتو کې کوم رول او د انتخاباتو وروسته د دې هیواد پر مهمو پریکړو کوم اغیز ولري؟ د افغانستان د انتخاباتو په اړه درېمه پښتنه دا ده چې آیا دا به عادلانه ترسره شي؟ د کرشن ساينس مانیټور په لیکنه په افغانستان کې د بخوانیو انتخاباتو د تجربو له مخې داسې لیدل شوی چې باید د دې انتظار ونکړو چې په بشپړ ډول شفاف او عادلانه وشي. او څلورمه پوښتنه دا ده چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې برخلیک به څه شي، ځکه له طالبانو سره د سولې په اړه هر کاندید ځان ته نظر لري او هیڅوک دا پیشبیني نسي کولای چې په انتخاباتو کې به کوم یو مخکې وي. یو بل ستونزه چې کرشن ساينس مانیټور اشاره ورته کړې او وایي چې تر انتخاباتو وروسته به هم افغانانو سره مخامخ وي، د مخدر موادو تولید او قاچاق دی. کرشن ساينس مانیټور وایي اوس نړیوال غواړي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت پر ځای د انارو کښت ته خلک تشویق کړي او دې ته وده ورکړي، ځکه د افغانستان انار په ټوله نړۍ کې شهرت لري. په نړیوال مارکیټ کې د افغانستان د انارو د خرڅلاو لپاره بازارونه پراخ شوي دي، ځکه د روغتیا نړیوال سازمان سږ کال د انارو د روغتیايي ګټو په اړه په پرله پسې ډول راپور خپاره کړل او د خلکو پام یې دغې میوې ته ورواړاوه. دې کار په نړۍ کې د انار لپاره تقاضا زیاته کړې ده. د کرشن ساينس مانیټور په وینا په داسې حالت کې د افغانانو زیار او ابتکار کولای شي چې د کوکنارو پر ځای انارو ته د یوې عمده عایداتي منبع ځای ورکړي.
انتخابات د ډیموکراتیک نظام اساسي رکن، په انتخاباتو کې برخه اخیستنه ملي مسؤلیت دی.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو او د غرض له طالبانو سره د سولې د پروسې په باب مودې لویدیځو ورځپاڼو تبصرې مخکې واورېدې. راځو د انتخاباتو موضوع ته. یو شمېر افغان ښځې د جمهوري ریاست د روانو انتخاباتو له کاندیدانو غواړي چې د ښځو د حقونو او د هیواد امنیت د ټینګښت په برخه کې ټینګې ژمنې وکړي. د ښځو او انتخاباتو په نوم د ملي کانفرنس په دوهمه ورځ لسګونو ښځو د جمهوري ریاست له کاندیدانو دغه راز وغوښتل چې د بریالیتوب په صورت کې خپل کاري پروګرامونه عملي کړي. دا د سولې لپاره د برابرۍ او ډیموکراسۍ د سازمان لخوا په کابل کې جوړ شوی و چې تفصیل د مرزی احمد زی په رپورت کې اوري.
د افغانستان له 34 ولایتونو څخه د ښځو استازي په کابل کې راټولې شوې وي. سو په ولایتونو کې د روان انتخاباتو پر مهال شته ستونزو او خنډونو ته د حل لار پیدا کړي. دا دوی ورځنۍ غونډه د سولې لپاره د برابرۍ او ډیموکراسۍ د سازمان لخوا په کابل کې جوړه شوې وه. د دې غونډې په دوهمه ورځ د جمهوري ریاست یو شمېر کاندیدانو هم ګډون کړی وو. د دې غونډې ګډونوال د دې غوښتونکي وو چې روان انتخابات باید په شفاف ډول ترسره شي. د دې سازمان یوې غړې هوسۍ وردګ ازادي رادیو ته وویل چې افغاني ښځې کوښښ کوي څو دولس کلنې لاسته راوړنې خوندي پاتې شي.
خانم ما 34 ولایت افغانستان هم جمع شده بودند.
له 34 ولایتونو څخه افغاني ښځې راټولې شوې وي. سود انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له چارواکو، د ښځو د حقونو له فعالانو او له کاندیدانو سره عمومي بحث وکړي. تر کومه ځایه چې موږ د جمهوري ریاست د کاندیدانو په اړه مطالعه وکړه، هیڅ منی دوی ورکړي. خو له بعده مرغه موږ د دوی د پلانونو پر مهال نه وو چې خپل پروګرامونه به په راتلونکي کې څنګه له بیلابیل ولایتونو څخه لسګونه ښځې د دې لپاره په دې غونډه کې د ګډون په هدف کابل ته راغلي وي. سو د روان انتخاباتو کاندیدان په ولایتونو کې هم د دوی ستونزې په پام کې ونیسي. د دې غونډې دوه تنو ګډونوالو ښځو محبوبې سعادت او زکی کارګر په دې اړه خپل نظر داسې بیان کړ.
څو کس لپاره موږ رایه استعمال کوو، یو ښځې وه سعودي د دوی ته رایه ورکړي چې حقوق په عمل کې د ښځو د حقوقو لپاره د ښځو د سیاسي مشارکت لپاره دوی عملا کار کړی وي. موږ په کوشش چې هغه کسان لپاره رای ورکړو
او موږ هم دا غوښتنه وکړه چې د خپل تعهدات باندې پابند وي، ودرېږي، زموږ مشکل به حل وي او کامیابۍ په هیله به هم وو.
د ښځو او انتخاباتو د ملي کانفرنس ګډونوالو ښځو یو پریکړه لیک هم صادر کړ چې پکې ویل شوي وو په ولایتونو کې د رای ورکولو مرکزونه باید زیات شي او ښځو ته د رای ورکولو لازم فرصتونه په نظر کې ونیول شي. د ښځو لخوا دا غوښتنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو کاندیدانو په تیرو څلورو ورځو کې چې انتخاباتي مبارزې کړي، خلکو ته په بیلابیلو برخو کې ژمنې ورکړي. خو یو شمېر خلک په تیرې ښځې وایي چې ښایي دا ژمنې په راتلونکي کې لکه څنګه چې ښایي هسې عملي نشي.
ستړې انتخاباتي هلې ځلې له ازادۍ رادیو څخه د 1993 کال د انتخاباتو په اړه راپورونه. بیا هم د انتخاباتو په موضوع کې تم کې یو د برېټانیا یو پوځي کارپو وای افغان امنیتي ځواکونه د دې توان لري چې په خپل د راتلونکو انتخاباتو امنیت ټینګ کړي. دغه کارپو هم درز ویلي چې افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته طالبان دې چانس نه لري چې له پوځي لارې وخت ورسیږي. په دې اړه نور تفصیل د اسمت سرون پر رپورت کې.
یو پوځي څېړونکي پرون وویل طالبان د خیال په دنیا کې اوسیا او له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته خپلو هدفونو ته د دوی د رسیدو چانس خورا لږ دی. د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال انسټیټیوټ د ځکنیو وسلو جکپوري غړي ډګرمن بن بری وویل افغان امنیتي ځواکونه بلواسط هلی ځلې کاملا په کنټرول کې لري. د په عین حال کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونه باید د حمل د 14 نیټې د ولسمشۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو امنیت په بریالیتوب وساتي. خو ګرانه ده چې اټکل وشي چې واک به په افغانستان کې په سولیز ډول انتقال شي. بری وویل په 2014 میلادي کال د طالبانو پوځي حملې ناکامې شوې. په کابل کې د دوی حملو که څه هم سیاسي اغیز درلود خو له امنیتي پلوه بې اغیزې وې. د پلندن کې د ستراتیژیکو څېړنو د انسټیټیوټ په مرکز کې فرانس پرس خبري اژانس ته همدار وویل چې اوس موږ وینو دا چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د بلوازد عملیات په بشپړ ډول په کنټرول کې لري او افغانستان ساتي. د دغه انسټیټیوټ د اصلي کالنی راپور لخبرولو وروسته وویل افغان امنیتي ځواکونو هغه سیمه شو ساتلې شوې چې ناتو پوځیانو له وسلوالو طالبانو څخه په جګړه کې نیولې وي. د اټکل وکړ چې د 2015 میلادي کال د جنوري په لومړی چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر بشپړیږي، د افغانستان حالات غالبا داسې وي لکه نن سبا چې دي. ډګرمن باري چې په بوسنیا کې د ناټو پوځیانو قومندان وویل ناټو د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي له لوري د امنیتي موافقې پر نه لاسلیک کولو ډیر اندېښمن ده. د امنیتي موافقې نه لاسلیک کېدل په اوږد مهال کې د افغانستان امنیت او ثبات ته خطرناک وبلل.
جوان
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله او ری د روسي ولسمشر پرون ویل چې نړۍ له نور مشرانو سره د افغانستان په اړه د سوچي د اولمپیک په ترڅ کې خبري وکړي. ټاکل شوی ده چې د جمعې پر ورځ په سوچي کې د ژمي د اولمپیک نړیوال لوبې پرانستل شي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي ته هم روسي بلنه ورکړه چې د لوبو د پرانستونکو مراسمو لیدو ته ورشي. د افغانستان په اړه د ولادیمیر پوتین د سرګندونو جزئیات د احمد شیبر پر راپور کې
د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین غواړي چې د سوچي د اولمپیک د لوبو په ترڅ کې د نړۍ له یو شمېر مشرانو سره د افغانستان په اړه خبري وکړي. ولادیمیر پوتین نن د ژمي د اولمپیک د لوبو د ځای د لیدو پر مهال خبريالانو ته وویل د ډاټا دی چې له دغه غلي او شی فضا استفاده وکړي او د نړۍ د امنیت، اقتصاد، د منځني ختیځ او افغانستان موضوعات د نړۍ له نورو مشرانو سره وڅېړي. د روسي جمهور رئیس بیا څرګنده کړه چې د منځنۍ آسیا په هیوادو کې زموږ همکاران له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته اندېښنه لري. پوتین بیا د روسي د دریس پاړه وویل چې ماسکو هم دې مسلې ته اندېښنه لري ځکه چې د روسي د جنوبي سرحدونو موضوع ده او دا نشي کېدای چې څوک ووایي موږ باید پولي بندې کړو. د روانې اونۍ په پیل کې د مونشن د امنیتي کانفرنس په وخت د ناټو عمومي مونشن رسفوګ راسموسن هم وویل چې د ترورستانو او افراطیانو د مخنیوي لپاره له روسیې سره ګډو هڅو ته اړتیا شته او په دې برخه کې تر پخوا هم اهنګي زیاته شوې ده. نن ورځ تر بل هر وخت ډېر سره نږدې یو. روسیه په افغانستان کې زموږ د ماموریت مرسته د ترانزیت له لارې کوي. موږ سره یو ځای خلک روسو څو د سرحد په اوږدو د نشه یي موادو د قاچاق مخه ونیول شي. موږ ټکنالوژي ته پراختیا ورکوو څو د ترورستانو مخه ونیسو. روسی خبری آژانسونه انټرفاکس او ترتاس خبر ورکوي چې د روسیې ولسمشر به د سوچي د لوبو په ترڅ کې د نړۍ له نورو مشرانو سره د اوکراین او سوریې پر موضوعاتو هم وغږیږي. کله چې خبریالانو له پوتین څخه پوښتنه وکړه چې دوی به د نړۍ د ستونزو د هواري لپاره نورو مشرانو ته څلار شوونه وکړي، ولادیمیر پوتین په ځواب کې وویل چې د نړۍ مشران تجربه کار خلک دي او د نصیحت او لارښوونې ته اړتیا نه لري.
د ژوند رنگونه
زمانم محمد ګل دی زه د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم.
تاسو په کوټه کې څو تنه یې؟
فضل د خدای دی لسر عائلې ما. نو دغه څه ژوند چې تیرو
نور څه کار نه کوي؟
نور څه خپله د پاره کار نه کوي ځکه وای په تحصیل کې بوخ دی. خدای کول تحصیل دوی اخلاص شي. طبعا خزوی هاغه زوی دی خاولاد هاغه اولاد دی چې د خپل د پلار د لاس عصاو ګرځي تر کله پورې موږ دوی ته پیدا کوو وروړو او دوی په نسونو کې واچو.
تاسو مخ کې ویل چې لاس کا سب کور کې او وځي تاسو د دوی ته نفقه برابر وي څنګه کولای شئ څو ماش لري؟ آیا دغه ټوله کښتونه پوره کیږي؟
تر ټولو ښه خبره دا ده چې قناعت تر ټولو ښه خبره ده. نو په هماغه باندې گزاره کو خپل تقسیم اوقات هم جوړ کړی دی په هماغه کمو پیسو باندې. ښه خبره د قناعت خبره ده.
څوک چې مریض وي هغه څنګه په خپل مریضۍ باندې قناعت وکا؟ دوی ته به تاسو پیسې څنګه برابروي؟
خوب ځینې وختونه داسې هم کېدای شي د یو دوست نه قرض کړو کله چې ماش واخېسته نو دا کوښښ کړو چې د هغه دین بیرته ادا کړو او هغه پیسې ورته بیرته ورکړو.
فکر نه کوي چې ځینې وخت د قناعت د سستۍ او د لټۍ سبب هم ګرځي؟ یو نفر چې روړي وي بس قناعت وکړو دا قناعت دغه عمل نه کیږي چې څوک ډیر بیکاره سي.
هغه چې سوستان سوري د چې بیکاره کیږي ځان تسلیمي کله کله په انسان باندې دا خبره راځي نو ځوان په خپل دغه کګلې چې لري
څه فکر کوي کدي کور ټول غړي زحمت او بسی کار وکړ ډیر پیسې پیدا کا دا خبره او کبه دا تاسو خپل خبره تر اعظم کې قناعت
زما په نظر د ټولو نه ښه خبره ادا ده چې قناعت انسان ته خوش ده ځکه کدي کورنۍ لز غړي او لز غړي پیسې روړي درآمد ولري ولې چې قناعت پکې نه وي هماغه ورته قناعت وړ نه ده، ځکه د هغوی خواستې او د هغوی تقاضا وې زیاتېږي.
که څوک هر څه لري باید په هماغه قناعت وکړه کنه،
چې هر څه لري په هماغه د قناعت وکړي، نو قناعت تر ټولو ښه خبره ده. سړی په کم شي شکر وباسي نو خدای ورته بیا ډېر ورکوي.
دا د جون رنگونه په همدې سره د دې خبري مجلې وخت هم پاتې ورسید. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم. لازري رادیو سره اوسئ. د زري رادیو خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام کوي. بل خبري مجله زما همکار جاوید نعیمی مختوړی مهرباني.
تشکر از شما نوري صاحب، سلام عرض میکنم.